ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سوري رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د څرګندونو او ځینې نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشي کړي دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واوري، د افغانستان خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندي توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د سلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمیر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
دی وایز من وړاندیز دغه دوستانو ته دای چې کوم ژمنې چې په سلور اړخیزو غونډو کې کړی دی باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسه کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو تر څنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت مرستیال ویا نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ټولو امنیتي مسؤلینو ته یې رسمن خبر ورکړی که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان عطاالله خوګڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړې. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې 1.5 توغندي توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبه د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند عاصم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهراً ځان وژونکي وو تر 70 کسانو زیات وژل شول چې اکثره یې ښځې وي او 90 پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړوم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یک شنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستې او ویلې دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر ډسمبر میاشت کې د څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي برید جنرال احمد اسیری له پرونی خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې ائتلاف د بنسټ ټیکټونو او اشودلو په مرحله کې دی. اسيري وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف په د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویل چې د پوځي مشرانو دغه کتنې په راتلونکو کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمينه برابر کړه. په دغه سونی اکثریت ائتلاف کې د ناتو غړي ترکی او په اټومي وسلو سمبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمنی ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یمنی بندیان د سعودي عرب له پولیس سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول سوي وو. د یمن رسنۍ وویل چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کیږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل سوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بې وزله هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل دی. حوثي یاغیان د پخواني ولسمشر متحدان دی او د ایران ملاتړ ورسره دی. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایي بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10 د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل سوی ده د سولې خبرې د اپریل میاشتې په 13 په کویت کې پیل سي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې 2 MI-24 او 1 MI-35 هلیکوپټرو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې ایښی. د روسیې 24 تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسی ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 میاشتې وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدي شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري. امنیتی چارواکي د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی ل څرګندونو مخبر وو. اجرایی رئیس د لاهور د تروریستي حمله په عکس العمل کې وای تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلي مهال بیش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د ورزغان په چارچینو کې د امنیتی ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نننګ دې له سمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. از موږ د دولس کاسه شهیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د ویست انډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل بنړیوال جنگ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وي.
د لاهور د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 2 اویا تنو ته رسیدلی. د ښځو ځانګړی لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراوړو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرستوي نوای کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حملو ته لا زور ورکړي. دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابی نن د ولسی جرګې په استجواب غونډه کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حملو ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو.
بلې سروان صاحب، په داسې حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتی مسولین وربلل سوی چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټ ولګیدل چې او د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګید او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګیدل. وکیلانو د هواد امنیتی وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، هته ویلي چې په نور خوڅه کې چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتی ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابی په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابی په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان حمایت و اینا را تشویق میکنه برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمان هایی که به دست نمیاره انشاءالله از تسخیر اراضی.
ښاغلی اندرابی وویل که څه هم وسلوال مخالفان به په خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. د همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړه غاړې مننو دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورنیو چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د منی چې امنیتي وضعیت یو څه ناڅه کړکېچن شوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیات او پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې و، په 2019 کال کې بشپړ سوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عملاً جریان لري او د خانشین ولسوالۍ د دغه عملیاتو په لړ کې نیول سوی ده. په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ، هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلې دي، هم تر خپل کنټرول لاندې راسي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطلاع بدیم که نیروی دفاعی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان بوده، بازش نو سه سالش تاریخ نوی وطن. انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نو تشویش و نگرانی نه شما داشته باشید نه موکلین عزیز شما. شکر، سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حمله باندې په غوسه هم او اندېښنه مې څرګندوله او سوالونه مې وکړل، خو را بدل شوی امنیتي ارګان او چارواکو په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې له کبله څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1500 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ولا کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولی دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1500 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دولس پولیس او ته وش طالبان وجل سی بی څلور وش امنیتی ځواکونه او څلور وش وسلوه طالبان ته پیان سی بی
چې طالبانو د تیر ساو سره تشکیلونه را کړی دي د باغران سره د یلمن سره د خاص روزګان د چوریا سره د بیزو سره د جراوت سره د ګرد چارچینو طالبان نو نن یې دل سمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی از موږ د دولس کاسه شهیدان لرو څوارلس کاسه زخمیان لرو او دښمن اوتلیش کاسه زخمیان لري اتلیش کاسه مولي لري
امنیه کمانډان وايي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو دولس پوستینې ویلې او کوم مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالي به سقوط وکړي د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلواله طالبانو ته پریشي
د مرکزی حکومت خاصه کوم کاری کوم کومک نو مزمز پلیس ډیر بدخابه سول دی به نوې تشکیلونه باندې راکول سر به یو ځای جنگیدل ما شام به بل ځای جنگیدل پر نیمه شپه به بل ځای جنگیدل زموږ د پرسنل و نو بار ډیر ستمانه سول دی ستړي سول ا بار نو ما سر راکول کړه سره یو ځای نکړه د دې د ستړیا په خاطر د دې د خاصدی په خاطر چې اوس نیمه مقامات کې نیمه اسرات ستتي
په اني وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چارشنو په جګړه کې د خپل لاسترارونو خبر ورکوي د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په چارشنو ولسوالي کې تر اوسه لاسامنتی پوسټینې ولي او جګړه وسم روانه ده
له ورزګان څخه مو راپور اوریده چې په لړکی وویل شو چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلواله طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده همدا اوس د ولسی جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسون غړی هم دی د ټلیفون لاري را سره دی منګل صاحب تاسو تر کله وایم نن په ولسی جرګې کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او کله عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي لیکن تاسو دا راپور ک اوریدلې وی پدې کې د چارچینو قومندان وایي چې کومک ورونه رسیږي نو نور سیمې به هم له لاسه ورکړي آیا دا ډول مسائل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلام
مننه کوم نن مو د افغانستان د امنیتی سکتور رهبران یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته را دعوت کړی مو د افغانستان په اوسنۍ امنیتی وضعیت باندې د موږ سره خبرې وکړې د دې لپاره موږ ته ډاډ راکول شو چې موږ به د دښمن هر ځای کې تحریکي غته بغاخ متونکې جواب ورکو د دې توان موږ لرو چې د دې په مقابل کې وجنګیږو او د چارچینو د ورزګان د ولایت په ارتباط د ورزګان استاذي عبدالله برګزي د کورنۍ چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوی تازه امنیتی پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول زه فکر کوم چې تروسه پورې کوم عملیات چې د ورزګان ولایت د چرشنو په ورسولۍ کې روان دي دښمن بو تحرکات ډېر قوي روان کړي او د افغانستان وسلوال ځواکونه
لیکن منګل صاحب او بخشي منګل صاحب وکیل صاحب به د ورزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړي لیکن عملا قومندان امنیه قومندان د چرچونو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسیږي تجهیزات نه ورسیږي تجهیزات کم دي
دا خبره یاد شو چې پرون بل ورځ یک ملات ورته کړی و رسیدلې و او ډاډ ورکړی و چې موږ په څنګه ولاړیو مهمات او پرسونل والته وخت زمان رسیږي کوم خبر چې ما د کمانډان امنیت له خولې واورېدو زه به هم په خپل وار سره د کورنۍ چارو وزیر سره دا خبر شریک کړم زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې لارې چې د امنیت کمانډان په څه په دنده لري دې دا مسولیت چې کمانډان د امنیت ولایت او کمانډان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي زه فکر کوم د افغانستان وسلوال ځواکونه به په وخت زمان سره د دې حکومت وردانګي او دا د دې مسولیت وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زمونږ ملي اردو او د ملي پروسو مورال قوي وساتي
بله متاسفانه امنیتي چارواکي له رسنیو سره په دغه موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضرېږي خو منګل صاحب د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وي او څومره تاسو ډاډ ترلاسه کړئ
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسله وال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ و، او په ځینو ځایو کې زمونږ توصیه او زمونږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسله وال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستی د ملي امنیت ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې مونږ ته واورېدل شي، دا فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري چې هېڅ کله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه، الحمدلله پرون د افغانستان وسله والو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکارۍ د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې مونږ موافق نه یو، هیله من یو چې نړیوال مونږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډېره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل و چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د حکومت اجرایی رئیس وای په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالانند د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حمله ته په اشاره وویل تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د شغل عبدالله د سرګندونو په اړه د اسد الله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وای د بروکسل او لاهور روسي خنړیو حمله یو ځل بیا ثابت کړه چې تر هغه پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواخ پیښولای شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خنړی حمله وغندله او ویل چې تر هغه نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړي او په وړاندې باید صادقانه مبارزه وشي. خاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانه خست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسفانه
د ایوای په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې تر هغه په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار نه
له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې او یا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 100 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس ټول نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکو احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړي تمویل کړي هغه څوک چې حمایت کړي ټول یو لاس ونه کې د دې مقابل کې مبارزه ونه کې منځوري امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو د دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه مرزی احمدزی له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجې ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې ګوري اول اصلاحاتو لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحاتو غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي، هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي، دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي. یعنی به د اصلاحاتو بته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده او دا بودیجه ز فکر کومه تبید دونران به ورکی. دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر سه محترم، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورستانی ویلی دی چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وزندېږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي، یعنی مخکې د انتخابات نه باید تر سره شي، که مونږ هغه کارونو ته وګورو، دغه حجم ته وګورو او هغه زمان چې تخمینا دغه اجراتي ضرورت لري، که دې ته وګورو د دې په اساس ویلی شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هرو مرو به انتخابات ځنډیږي، چې دا څومره ځنډیږي دا نو بیا فرق کوي، دا به وروسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په څلور ویشتمه انتخابات نه ترسره کیږي؟
نه، دا ناممکنه ده، ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحاتو لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي، هغه پروسیجرونه طرزالعملونه نه دي اصلاح شوي، تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي. د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې زه ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم، ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
کورې که مونږ غواړو چې د تېرو انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو په انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي، په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي. یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي، هم نور تشکیلاتو کې ولیدلی شي چېرې چې ضرورت دی تغییرات راشي، زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرزالعملونه، پروسیجرونه لکه د رای ورکونې، د رای شمیرنې، د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي، دې باندې باید ولیدلی شي چې چیرې نقص و هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي، د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي، په دې خاطر چې بودیجه کمه شي، ملکي کارمندانو د دولت نه د موقتو کارمندانو په حیث کار واخیستل شي، چې د دې دپاره هم پروسیجر جوړول، د دې دپاره هم دا هم وختګیره مسایل دي. نو دا یو لویه پروسه ده، خو مهمه دا ده چې نوی کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي، بیا هغه کولی شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوځي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبری است؟ وی استرالیایی کمپنی داسې روبوټ جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستوران څخه د مشتریانو کورونو ته پیتزا وړي. دا روبوټ چې دومینو ډی آر یو نومیږي، څلور ټایرونه لري او وزن یې 190 کیلوګرامه دی. دا ځیرک یا سمارت روبوټ په ساعت کې له 18 تر 40 کیلومتره سرعت لري. د دغه روبوټ پر جوړولو $10,000 لګیږي. استرالیایی کمپنی وایي چې حاضردمه د دغه روبوټ له لورې د پیتزی رسولو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنی په وینا تر دې دمه د روبوټ کار بریالی دی. د دې روبوټ جی پی اس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیشي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته له لنډو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسکونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه په ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي به نیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل سول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلینو وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو څو لس مزو ظرفیت له 25 میګاواټو څخه 50 میګاواټ ته پورته شي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي 15,200 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به ورباندې مصرف شي.
یو وصول لک لاینونه چې دي د 200 کیلو وټ باندې د تبدیلیږي چې حدودا 25 میګاواټ د غلنګ کې د ترکمنستان څخه هرات ته وړي. د ظرفیت ډبل شي او 50 میګاواټ ته به ورسیږي او زیات به ورکړي.
د شغلي توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د بیمې شرکتونو د خلکو څخه د بیمې په نامه پیسې اخلي، خو د بیمې اصول په نظر کې نه نیسي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ته وویل که اړوندې ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، د دغه ولایت د شرکتونو مسؤلین به له ستونزو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د ښاغلي الاف په خبره اوس مهال د بیمې شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځونکي د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤلین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ځون آب هوا ته په کتو سره دا باغونه جوړ کړی چې د هیواد په کرنیزو حاصلاتو کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 18 پوله، یو یورو 14 افغانۍ، یو پاوند 14 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته در دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ وویل سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري، خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوې او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان ام پیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي، که د هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډای ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دوو مهمو سیالانو او په سیمه کې پر روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه انکتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه په دوام کې د 19 پروګرامونو لرو، یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ د دې لپاره ورغلي وو چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځي واورو چې د کلی ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مست په سر لای دی، داد مست په سر لای دی، خود زمین را پاتې دا ټوخی دی، دا پرنجی دی، داد مست په سر لای.
رحم د خدای دادا، تا په ډیرو سندرو ویلو غوږونه راته کاڼه کړه. پسرلی خو په نورو راغلی، خو په تاته روس هم ژمی دی.
نو چې سندرې ونه وایم نو څه وکړم؟ زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی، ما ته خو یو څو شیبې کاغذپران راکئ که نه.
راشه خدای دادا، واخله زما کاغذپران جکه.
دادا ژر دې بدمشه، بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای دادا ژمی لاړ، ته اوس هم ټوخیږي، زکام شوی؟ همداسې خو ښکاري، ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجیږي.
ازره دی بدمشه سعیده، کم یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به را سره زکام شی، سا مې تنګیږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده، دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي؟
اوس دې نو سیل کوه جمی.
خدای داده ته څه کوې؟ زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی، آزاد بشي.
خدای داده اوس به دې خوښ شم.
روزی دشا ملنگا، آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی.
سعیده، دا لوگه خود لکه چه ازیاد شو، پستونه می بیخی نخلی. دا که دا سوی، طول نمخ که با ما شمان ناروغشی.
لو بابا بس کو، در زی ده بطه خواتا بلار شو، او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بد لوگه کوی. آقا د مشرانو د ناستی خبرم باید ورته وکړو.
هو خدای چې په یاد شو سیده، مانه خو بیخی ایرو. خدای داده تمزی؟ نه نه ژر دې بدمشه، زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم در سره راښکته کړه.
راکړه.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختیږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده، یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي. هو کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خورتو قالب نشي پورته کولی او هر یوه یې په قطارونو خښتې وهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعیدیم او ده جمیل نومیگی. ام دی کلی کی اوسیگو؟
زمانم عبدالسلام ده، ده دی بطه مالکیم.
خا دیر خا، چنگ ده کاروبار دی؟
خا ده، وی نینو، ده دی کاریگران کار کهی.
ده خو کچنی ما شمان دی، دوی تا کاریگر وای؟
ما شمان چه که، کار تا یو گورا. خا، چه خزمت در تاو کم؟ خختی می پکار دی؟
نه نه، یو تو کلی می خبری در سر لرو.
وای، چه خبره ده؟
ورو را، کلی که مشان غواری، دی زینو مسائلو پاک لر خبری او کی. تام راشا، زکا چه تم اس پدی کلی که او سیگی؟
خانو، سمر خبری کوای؟ زر لختی، تا ویلی وچ دی انلا نمرین المکتوایی. ولی داس خان دی، انن یه نوایی؟
موری، انلا نه، املا.
خانو، هر شای چی دی هم آقا وایم، زر یه وایی چی زرونه مو پکرار شی؟
ده ده، او سی وایم. گوره دی نتیجه پانه ما پلاس کی دی
وی گل پری چنگم ازره ریگ دی
زرلخته تا ویلی او چه هر چه جگه نمره وخستا جایزه لری هو جگه نمره خو جایزه لری غوک شی زرمینه و نمره
زرلخته پورا نمره چو دی
جگه نمره لسته شفیقه اتو نمره وڑی دی
داده ایدی لیوره کزی تا دی سر لوار شو جگه نمره دی واخیسته
هاجره پینزه گلپری گلپری نام خدا آفرین تو طولو جگه نمره دی اخیستی نه نمره
وی تر طولو تیتا نمره پینلا که ما واخیستلا
پا دی خاطر دی تیتا نمره واخیستلا چی املا تهینلا وای خا گل پری دادستا جایزه یو قلم او یو خایستا کتابچه
خیلی سزر لکتی
از غورم تاسو تا یو چو وایم
چو وایم وای سر لکتی
اوس تاسو کوایشی چی سبق لمخی ووایی څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب مو وایو
ښه خبره ده زلکتي کوم کتاب وایو
یو دی اخلی پخلی کتاب دی او بل دی ټولنیزو مسایلو کتاب چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دی وی نه کو
زما خو د اخلی پخلی کتاب خوښ شو
او اما غا دی اخلی پخلی کتاب که دی خدای داد ما تر وقت وایی ایچی که خواره نپخوی
تر روز خودی دا خبر نکولا
نو چو ویم زر لختی دا خدای داد دست دی خوارو پخوان پسی گرزی چه توبه
دی اخلی پخلی کتاب خو منگ تولو تا خدای خو که دی طولانیزو مسائل کتاب وایو اغم خدای
خوشی چی دواره کتابونه مو خوښ شو یو ورځ به یو وایو او بل ورځ به بل
که د مشرانو اجازه وي زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم
جمیل جانه دا خو ښه خبره ده د بټۍ څښتنه مهم دلته دی ښه دی چې دا ستونزه حل کړو دی لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي
جمیله ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده زړه یې ځمکه یې هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده که نه
غوث الدین اکا که خپله ځمکه یې دا خو په دې معنا نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي کیدای سو هلته یې مکتب جوړ کړی وی
سایدا تا جب سړی مونږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولیږو
غوث الدین کاکا هره ستونزه د حل لاره لري ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې
ښه جمیل جانه داسې یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب
غوث الدین کاکا خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدی شي او نه دننه په خپلو حویلیو کې د کلي ټول خلک ناروغه شول
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخیږي هر ځای کې همدغسې ده نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي
غوث الدین کاکا زړه د بدمشه د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلته دوا واخیستله
ښه عبدالسلام خانه اوس ته څه پکې وایې یوازې زموږ خبرې اورې او کتن څه وایې
زه څه وایم هر څوک حق لري چې کار وکړي
مام په خپل ځمکه پیسې لګولي تا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دی راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانا داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانا
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلامه چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی.
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نشم اورېدلی.
زه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي ها غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه.
په سترګو کاکا
خیر وي.
زه دې بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام
نفیسه.
شکر خیو
دادی، انجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسه.
هو مخکې دوی راغلي دي، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ هغه زما شنه بنګړۍ چې و د غلې شه چې شفیقه ترور څه وایي.
خدای مهربانه دی شفیقې، په هرې ترې پسې رڼا وي. قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې. نجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ.
په مخه دې ښه. ودرې شفیقې، ځم ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. ځم لاړم. نجونو تاسو خپل منګي زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شې. ګلالۍ څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وما، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویل یې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دی وي. ګلالۍ راځه چې ناوخته شو. دا ګاډې دې هم درسره وړې؟
نه څه کوم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یوه کار کې ګډون کړی؟ بیلګه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه مو د فاتحې اخیستلو، د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده. او دا چې د فاتحې اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې هکله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واوري.
زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمدزی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د سرخی پله زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غور پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وای وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر ښځینه زندانیانې د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشتوالی او یو شمیر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړي او یو تفاهم ته رسیدلي دي. ویل کېږي چې دا مهال نږدې 260 ښځینه بندیانې د سرخیبله په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدل، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاسته دغه سیالۍ د انجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا دریو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحې مراسم نیول کېږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشتو پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي او له دغې هم بېغمه کیږي، ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هر ورځ فاتحهګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کیږي او نه هغه کورواله.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحهګان نیول کیږي. دغه کې هغه فاتحهګرو ته هم ستونزه پیدا کیږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتیږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غمځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کیږي، فقط زیو دریګ بیرته راځي د ناستې ځای هاته نوي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونونه ډیر شي.
د فاتحې په ښځینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لار نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږی شوي هم دي. د کابل یو بل اوسیدونکي ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي.
تاسو مې د سترګو لیدلی حال وایم، یو فاتحې ته لاړو، سالون ته لاړو، چې هلته هم سامان څو فاتحې نیول شوي وي. چې یو زړه ښځه وه هغه نو بیخي پښو لاندې سوه، غریب چې ټیل پرې راغی چې بیخي نوره زو حالت کې سوه. او بله دا چې موږ هلته خپل هغه مشخص ځای ته چې تللي وو هغه هېڅ سړی پیدا کوی نه شي چې دا کوم ځای کې ناست دي، چې دعا ورته وکړو. یعنی همزمان به څو فاتحه ونه نیول شي، سالونونه ډېر شي، یا یو بل تدابیر ورته ونیول شي. اوس اوس موږ ننوتلو، داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بیرته راووزو. هغه ښځه چې زوف یې وکړه بیخي داسې حالت کې سوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه، اوس بیا هېڅ د وتو لار نه وه چې هغه ښکلې وه، یا چېره ازاده فضا ته وړي وه، ډاکتر ته وړي وه، زر زر هغه ماسې بنده پاتې وه، داسې حالت باید نه وي.
اغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي، او د ماشومانو له راوستلو دې هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې باعث کېږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي.
او بله کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او سرت وایي نور جیک شي، داسې نه چې دی ناستې وو کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي، راشي دعا وکړي زر جیک شي.
په کابل ښار کې د یو ښځینه سالون د قاری غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دي وي، خو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. د همدې سالون قاری محمد نفیس بهیج وایي د ښځینه سالونونو د کمښت له امله ډیری وخت په دې سالونونو کې و اته آن تر نهو فاتحې اخیستل کیږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کیږي.
ای تو روزی هم میباشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه میباشه.
دست روزی هم کیگی چی اته 9 فاتحه وی. دولت لهر فاتحه زر افغانه اخلی. قاریان تلاوت کوی، خزی رازی و فاتحه ور کوی. فعلا ځای نشته، خلک مجبور دي چې په یوه سالون کې اته 9 فاتحې ونیسي. نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼه ګوڼه هم ډېره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کیږي، په دې خاطر چې شمېر زیات وي کابل سالون وای ولې به داسې حال و. ښځې د ګڼې ګوڼې له لاسه تلاوت نه اوري.
ترنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې ښځینه سالونونه لرل. تاسو سره مو واده کړی و چې 15 نور سالونونه به هم جوړوو، چې هغه واده شوي سالونونه مو اوس ټول جوړ کړي دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم در صد شهر کابل.
پخوا موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل، 15 نور سالونونه مو جوړ کړل، او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي. چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې یو سالون دی چې سلور سو کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته، او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي، او خلک کولی شي ګټه ترې واخلي. د چل ستون په سیمه کې مو یو سالون د دیدانا په نوم درلود. اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړی چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
تکمیل شو، افتتاح کړم.
میرمن راحله د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
و سالونه کې در حالت اعمار هستند،
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي چې 70% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانه په 15 حصه کې دی چې د سیمه د خلکو غوښتنه وه، ځکه چې هلته نفوس ډیر زیات دی. او بل د قصبه د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې. نور کارونه او لګښت د همه قسمی خلکو کړي، او اوس امنن خلک ګټه ترې اخلي.
درم چې بس مردم قرار دارم.
خو میرمن راحله له خلکو ګیلمنه دا وایي زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمه په سالونونو کې فاتحه نه نیسي، بلکې د ښار مرکزی سیمو ته راځي چې دا په خپله د ګڼې ګوڼې باعث کیږي. نو موري وایي موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مو ورکوي، خو خلک یې را سره نه مني.
مونږ دا چیزې کې مو مشکل درېم.
خو اساسي مشکل چې موږ په دغو سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فتحې سالون شته، هلته موږ خدمه لرو، پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي، خو د دغې سیمې خلک راځي د کارتیچار په سیمه کې خپله فاتحه نیسي او وایي چې دا مرکزي سیمه ده. په داسې حال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي، موږ خپلو کارکوونکو ته تل وایو چې په یوه سالون کې له څلورو فاتحو نه اضافه اجازه مه ورکوئ، ځکه چې ګڼه ګوڼه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وایي مرکزي سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي، خو زموږ د سالونونو ادرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونه د کدام کوچه قرار نداره، همیشه د مسیر سرکه است.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 14، هرات کې 20، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو، لوونه تر وو.